라디오.
라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شبی د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه نننې یک شنبه د 1409 نیوی د سمبولیل 15 او د میلادي 2000 د سپتمبر ل شپږم سره برابر ده د سولې د خبرو په درشل کې طالبانو په خپل مرکچی پلاوی کې بدلون راوست په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستي یوه ونې کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزه په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورون کې وای د بیروت چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندۍ پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو اداري ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویاند فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې 209 بندیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 تنه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنی لاندې دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې په عمومي ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي. د ځینو څارونکو په باور په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه ډېرې دي چې حکومت یې رسما اعلانوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېدې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 ټنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه یې هم برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزه کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل د سیالۍ د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزه لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکوي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. هغه ژغورون کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د سرک لګولو آلو یا سینسرونو د ساه نښې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټول چې شمېرې زرګونه بلل شوي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدې سویتلانا چی خانو سکایا ویلی چی هیواده پا جور سیاسی بحران کشکل دی او دا الکساندر لوکاشینکو حکومت ده خپلو خلکو جغ ناوری هغه پرون وویل چی بیلاروس بدل شوی او خلک راوی شوی دی هغه ویلی چی دا الکساندر لوکاشینکو رژیم باید پا دی وپوهیشی چی دا بیلاروس خلک نور لخپل دریزه نشاته کیشی
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي اتلس هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ټیټي ولس کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ټیټي اتلس مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټي شل او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټي 15
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د طالبانو د مرکچی پلاوی نوای مشر څوک دی
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده
د ډلې د قطر د دفتر وایند هم بدل کړی د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي
چکانې ټول پټاو سوي دي د خلکو رفت آمد د یو کلی تر بل کلی پورې مشکل دی کلینیک مې بند دی پاکټ ګولې هم نه پیدا کیږي
له جګړو پتنګ شوي غزنیوال لشکیل خو غواړي
د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدونه راکم کی
د رونکیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیک پیلېږي
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري طالبانو د خپل مرکچی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوی ویان معرفي کړی دی د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیل زاد دوحې ته روان شوی دی د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخصوصا خبرسوي لیکل شوی چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل شوی دی مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یویشت غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي د اګست په 18مه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې دی به له حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشر وي خو په کومه خبرپاڼه کې چې بیګا خبره شوې ستانکسي د پلاوی مرستیالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی مخکې طالبانو خپل پلاوی شرکسیز اعلان کړی و یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې د دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوي چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسؤلیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوې خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونه له ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ دوحې ته حرکت کړی دی په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکچی پلاوی مشي مولوي عبدالحکیم ته سپارلې ده مولوي عبدالحکیم څوک دی آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اغیز کولی شي د پښتنه فرشته جلال زیل آزاد خبریال سمی الله یوسفزی څخه کړي سمی یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیر نږدې دوستی او انډیوالي ده د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاقزی آباد په نوم باندې یادیږي. او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړل. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کله ملا محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو، او لومړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاشت کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد د پیغو کې او برید وشو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو، او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده. او داسې ویل کیږي چې د دې ډیر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستانه ووتل، که هغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند و یا داود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې دغه زوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډیر وخت لپاره بندي و، بیا را پرېښودل شو.
آزاد خبریال سمی یوسفزی و د ده مفصل مرکه به د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړې. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی، او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي، د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مو بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې، په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان، هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل تر رسیدلی، خو د لارو د معاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولای. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي، او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ شي. بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړي ماین چاودنی سیوی،
بغیر چې رسمي لارو کې مینونو شکل سوی دي، حتی په کلیوالي لارو سیمه کې هم مینونو شکل سوی دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوسم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکي سفیر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بیا اخیزي نه وي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی، او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایی مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه ښیي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال دانس پاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې، هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ترکیدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. دی همداراز وایي چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شده چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدی چې د دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لورې نومول کېدونکی سفیر باید د دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. سره لدی چې د سولې خبرو ته پښمار روزي پاتې دي، د غزدي اوسیدونکو وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري. دوی لشکیل خو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزدي څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتي مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي، هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې دې بسته او له مرګ ژوبلې دې لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسو وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کی او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وخی.
دا جګړې د غزنی د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوسټو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
په کابل کې بنان د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ مسابقه وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش لمخې نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخی شي. تیره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او وینا یې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلی او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پښې نشي ښودلی. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یوه لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي وداسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکت دی موگ دی طول افغانستان کرکت. کرکت افغانانو تا یو لوبه نده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویال ده، یو لوی پت ده. ده درون بیرق ده جمهوریت تاسی وچت که، پا ویالم وچت که، پا افتخارم وچت که.
د شپږیز لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 16 وي.
سره لري چې کرکټ په نړۍ کې د افغانستان د نوم له شکولو سره ډېره مرسته کړې ده، خو د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي د فساد او خپلوۍ پالنې په اړه په د کرکټ بورډ کې ځینې پوښتنې لري. دغه بنسټ په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او د فساد په اړه د کرکټ بورډ ګونګه پالیسي د اندېښنې وړ ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په 1.5 پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ د مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پښتنې وړده د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې ولته د فساد د بحثونو په اړه باندې کته شو ګوري کرکټ بورډ په ولکه هغه کاملا رد کړ. روسه موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی سارن او پلټنه وکړي، لیکن دا غي نه روسه څه شو خبره چیرته ورسیده سارنوالۍ څه وکړل په دې اړه باندې موږ معلومات نه لرو.
خغلی رحیم وې د نور ستونزو ترڅنګ لته رو شپږو کلونو راپدې خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي:
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ومینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول تحلیل کړي دي.
په هلمند کې یو شمېر کاروانګرو د کنځلو کارولو ته مخه کړې ده.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښتۍ نوې کښتۍ چندانې څوک نه کوي اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
د الیاس دایی دا راپور د اتو بجو په خپرونه کې وړاندې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه، خو له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آریان راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناست دي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی. او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ور یې تړلی او خپرونې نه لري.
نومې سردار ولی درمان ده. ته تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه ماشين د لپاره بسنه نه کوي.
نومې زاهد اترنګ دی.
ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو، د صنف تر دیوالونو محدود ده، دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظري زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوانغږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي، خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کړي، بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکوي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ دوم دور لومړۍ سیالي وشي. په دې مسابقه کې به بندي امیر شماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. هغه ژغورونکي چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. او په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه.